خواونه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بې څه شو افغانان دا خطر د ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي ما خبر د کړه تا تا کند زیا تبا کیږم اے زما خو وطن نو تل صبح نکړیږم.
په کندهار کې د شالیمار میله چې شاوخوا څلوېخت ورځې دوام کوي بیا پیل شوې ده. ویل کېږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه راروات شوې او اوس ځوانان بیا ورمات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تړونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلس ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
ګډونوالانو سره چې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
انم مهربان دي مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د ربات سیمې څخه راغلي دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکګان د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازان دوام پنځل شپې او څوار شپې لښ شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډي سي کې د 25000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دایې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره شوی چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغه وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې شي.
خالده نوری وای هغه شزه چې د دې ل تعلیمي ټولنې فارغ سیوی د دوله طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابر ولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکول په مراسم کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر سیوی و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی وو. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزه کمزوري نه بلکې زیارکشه، غشتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
بلومړی شپږ میاشتې کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د شوزو لښاخوا 300 ټولونو سره ما وکتل او ډیر سمیتریز ذکر هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوی.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی خود ژوند ډیره برخه یې په فرانسې کې تیر کړی ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یو تابلو کښلی ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1.2 میلیونه امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دا وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او اثری انځورګری لدی کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې شکلی او د لاسرسي وړ دی او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
وړاندې د اغلی یاسمین وزیری مرکه لرو خو اوس وغمه رشید یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوی ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانہ کې یو ځل دته په یو غونډي پاچاهي کې لاروونی ول شو ونیول شو او د غونډي ملک پاچا ته لاس تړلې راوستل شو. پاچا چې د خپل ځواني ته او اوخیاري ته وکتل زړې ور باندې وسوسید ورته ویل نه دی وژنم خوشارت دا دی چې یوه ډیره سخت پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو کدی یو کال وروسته هم ځواب ونه مون نو سر به دی غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې خزي په ژوند کې پر اختیار څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لوی پوهانو ورته ځواب نشو ورکولای او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټیده. آرتور چاره نه لرله شرطی قبول کړ. کای شرط نه وای منلای سم دستی وجل کیده خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ترستون شو او دلته له هرچا له سردارانو له ملایانو له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډیرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وشل کېږم دا بهتره ده چې کوردري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوردري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوردري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوردري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوردري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوردري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوردري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوردري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوردري سره واده ته چمتو شو، کوردري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوردري او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل، دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوردري ورته وویل، په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوردري ته یې داسې ځواب ورکړ، ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوردري چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه، ورته ویې ویل، زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین
ګوره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري ځکه چې ماته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ماته د درې ژبې دوستان ټول ماته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شو.
ښه، ستړی مس
مننه ژوندی اوسئ.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاستې، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به ده تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچانډ شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسې کوم راته ووایاست؟ یو څه خې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا موږ مجله هر درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاره چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو و درو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص ترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسؤل مدیر
د پڅم را وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري، شل پښتو، شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده.
لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله خبريږي، یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې دا مجله زه چلوم.
کور دی ودان یاسمین، دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېرم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی. څه فکر کوې که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده، عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا هضم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دا تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم په برلاسې یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دیرش بدا کیږي، او نور بیلابیل مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلې چې اوس څو وخت مخکې،
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله، ومن صاحب کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په غم اوسکار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې لتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه، یو دوی نور ټپې به هم وایم
وی وای
په یار پسې جوړلای نشم چا ته خپل حال وایلای نشم بیا را ځان لیدلای نشم دی و بغړب کولای نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپېزو کې زما خپل چې دلچسپی ده فرزن دای چې پارال دا خو لمبې دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کیږي ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لمبې هم هغسې لمبې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
د یار دپاره
درمسال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نه وي وي او هم داسې خوږ ښه کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي
لنډۍ هم له ولس را اخیستې دي که له کتابونو
والله د ولس هم هم را اخیستې دي خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي زه خپل هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که زه دا خبره وم کې تاسو سره څوک تا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لنډۍ یو تیر شم اغه هم دی ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکو می ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیا نجفی زاده و فارسی ژبې نه ژباړلای وو او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته سړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو
مثلا سره
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپل ټولنه سره مخه کیږي
خو کمی نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلی وي او د ډیر ښه کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا داسې په خارج کې باید تحصیلات کړی وي او که څه د ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې بایجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږو
سیالي او شریکي
بو چې دا نوکر ده څنګه زه تا ته د نوکر خو او بل اخره دغه جلۍ مور څه قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپل مینې نتیریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړم چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړم او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي یې دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري هم دغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي د دوی په مشورې او کار کومه
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دی راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي دې د ترکیبان د راته خودلای وو ترکیبان د په شیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر پخوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شي کولای چې په اسانه توګه یې معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم نور دینه که به مسلین لا ډیره ښه ګټه اخیستی شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرڅ کړي کنه کاشکې د پاول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریالی لره
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او ګڼو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفاق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرښتی نه دی پزمکا، د اسمان خبرې هی نه دی پزمکا، چې زما او ستا نامه پرې نوشتوي، چې زما او ستا نامه پرې نوشتوي، هغه پاڼې لا راشنې نه دي پځمکه. تر هغه به سر و نه رسیارشتا، تر هغه به سر و نه رسیارشتا، چې تر څو پوري سر کې نه دی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کې خېدی، خېدی خېدی چې پرته نه دی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دي، دراتلون کې قافلې نوار خطا دي، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موګ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایخې چرته پښې نه دي پزمکا، لامو ایخې چرته پښې نه دي پزمکا.